چې په افغانستان کې باید د پنګونې لپاره له موجوده فرصتونو څخه استفاده وسی. شاغلی ویدیا زیاته کړه چې د منځنۍ او جنوبي اسیا هیوادونه په ځانګړي توګه د سارک غړي هیوادونه باید په خپلو کې سیاسي ستونزې له منځه یوسي او اقتصادي پرمختګ ته ملا وتړي. د نړیوال بانک په یو تازه راپور کې راغلی چې افغانستان به تر راتلونکو دوو کلونو پورې په جنوبی آسیا کې تر ټولو ټیټه کچه اقتصادي وده ولري. دغه راپور چې د نړیوال بانک په رسمي انټرنیټ پاڼه خپور شوی ښیي چې د دغه هیواد اقتصاد به په 2018 کال کې له 1.9% څخه یوازې 2.9% ته په 2018 کال کې وده وکړي. دغه راپور د افغانستان د ورو اقتصادي ودې لامل په سیاسي او امنیتي برخو کې موجوده ناکراري یادوي او سپارښتنه کوي چې دغه هیواد باید د کورنیو عوایدو د زیاتېدو او زیاتو نړیوالو مرستو د جلبولو لپاره لا ډېر کوشش وکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خنوای چې شاوخوا 8% تجارت په ځانګړي توګه له دغه ولایت څخه پاکستان ته انتقال شوی دی. د دې خونې رئیس حاجی نصر الله زهیر ازادي رادیو ته ویل چې د مالیه د زیاتوالي له امله سوداګر اوس ګرانبای اموال افغانستان ته نراوړي. شاغلی زهیر وای اوس مهال ګرانبای ټوکران، روغنیات او یو شمیر نور اموال چې په خوا له افغانستان او پاکستان ته تله اوس له هغه هیواد څخه په قاچاقي ډول افغانستان ته راوړل کیږي. افغان اقتصاد پوهان وای چې پاکستان هڅه کوي افغانستان د خپل اموالو بازار وګرځوي ځکه د پاکستانی تولیداتو کیفیت کم دی او نړیوال بازار نه لري. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو ایرو 8 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلدار 1440 افغانۍ.
دا وی اقتصادي خبرونه چې له ازادي رادیو مو واوریدل. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د یو مسافر وړونکي بس او ټریلر ترمنځ ټکر شوی چې د چارواکو په وینا تر دې دمه پکښې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي دي. سارک سازمان وایي په افغانستان کې د پانګونې لپاره ګڼ فرصتونه شته او ضروري ده چې له دغو فرصتونو څخه لازمه استفاده وسي. د سارک سازمان رئیس چې په کابل کې د دغه سازمان په لومړني غونډې کې خبرې کولې، د سارک پر ټولو غړیو هیوادونو غږ وکړ چې د افغانستان او سیمې د سوداګرۍ او اقتصادي ودې لپاره جدي حدسی وکړي. حدیث پردیس دی غونډې ته ورغلی، جزئیات لري. پردیس صاحب مهرباني.
مننه کوم. د لومړي ځل لپاره په کابل کې د سارک سازمان د خصوصي سکتور د برخې ناسته وشوه. په دې ناسته کې د هند، پاکستان، نیپال، مالدیف، بنګلادیش، بوتان او سریلانکا هیوادونو څخه د خصوصي سکتور د برخې استازو ګډون کړی و. د سارک سازمان د سوداګرۍ خونې رئیس سواراج وی دوی په افغانستان کې د پنګونې لپاره ګڼ فرصتونه شته خو ضروري ده چې له دغه فرصتونو په هغه شکل چې لازمه ده استفاده وشي. ښاغلی وی دا سپارښتنه کوي چې د سارک سازمان غړي هیوادونه باید ژر تر ژره خپل منځي مشکلات حل او د سیمې د اقتصادي ثبات په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. سارک سازمان په 1992 میلادي کال کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو د لا پراختیا او پیاوړتیا په هدف جوړ شو چې افغانستان په 2008 میلادي کال کې غړیتوب ترلاسه کړ. که څه هم وړاندې دغه سازمان د افغانستان په باب ناستې درلودې، خو دا لومړی ځل دی چې د دغه سازمان د سوداګرۍ خونې مسؤلین په کابل کې د ګډو اقتصادي فرصتونو په اړه له افغان چارواکو سره هر اړخیزي خبرې کوي. افغان چارواکي که څه هم په کابل کې د سارک غونډه د افغانستان لپاره مهمه بولي، خو هیله ښیي چې په دغه ناسته کې کیدونکې پریکړې عملي شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شینواری وایي تر هغو چې د سیمې په کچه د هیوادونو ترمنځ سیاسي اختلافات حل نشي، مشکله ده چې سوداګري او اقتصادي وده پراختیا وکړي.
پتانشل ډیر زیات دی، ولی غټ او عمده مشکل زمنګ دغه سیاسي ستونزې دي د ملکونو په منځ کې. تر څو چې زمنګ سیاسي خلک دغه مشکلات حل نه کړي، موږ نه شو کولای چې د تجارت ته، سرمایه‌ګزاري ته، اقتصادي روابط ته وده ورکړو.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونه به انتقاد کوي چې د افغانستان د پاکستان او هند پرته د سارک سازمان له هیڅ یو غړي هیواد سره سوداګري زړه کړه ورکړه نه لري. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په راپور کې مو وردل چې سارک سازمان وایي په افغانستان کې د پانګونې لپاره ګڼ فرصتونه شته او په کار ده چې له دغو فرصتونو څخه لازمه استفاده وسي.
د افغان بسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي راډیو خبرونې د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي.
که د افغان بسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، 9890 دایل کړئ. د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه واورئ.
په پاکستان کې د ټکر لکبل نو نس کسان رسیوي.
د پاکستان د پنجاب صوبې په فیصل آباد سیمه کې د یو مسافر وړونکي بس او ټریلر ترمنځ ټکر شوی چې د چارواکو په وینا د ماشومانو او ښځو په ګډون لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د فیصل آباد ځایي حکومتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د چهارشنبې پوره سهار د فیصل آباد او صادق آباد پر لویه لار په ټیکري والا سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې مسافر وړونکی بس له یو مخامخ راتلونکي ټریلر سره ټکر شو چې په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه او 15 نور ټپیان شول. د چارواکو په وینا په مړو کې دوه ماشومان او دوه ښځې هم شامل دي او زیاتوي چې د پیښې ټپیان د پیښې ځای ته نږدې روغتونونو ته وړل شوي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. ښایي د مړو شمېر پورته شي. د پولیسو یو ځایي مشر افضل احمد کوسا فرانس پرېس خبري اژانس ته په دغه ترافیکي پیښه کې د 19 کسانو د مړینې پخلی کړی چې ماشومان او ښځې هم پکې یادوي. په عین حال کې د فیصل آباد د الایټ هسپتال یو چارواکي ډاکټر نعیم هاشمي دغه اژانس ته ویلي چې دغه روغتون ته 15 ټپیان وړل شوي چې دا مهال تر درملنې لاندې دي او د دوه روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې ترافیکي پیښې له امله لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوړي، بلکې تر دې پخوا هم خونړي ټکرونه رامنځته شوي چې لسګونه خلک یې وژلي او لامل یې خرابو کنډو کپر سړکونه او د ډرایورانو بې احتیاطي ګڼل کېږي. د رسنیو د راپورونو له مخې په پاکستان کې یوازې په 2013 میلادي کال کې د مسافر وړونکو بسونو او نورو موټرونو د ټکرونو له امله لږ تر لږه 3600 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی و.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شاقه یا سخت کارونو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري کونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګې مسؤل عفیفه معروف ده. معروف صاحب شرغلاس،
خپل سلامونه نیکه الی ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
معروف صاحب، څه ډول کارونه ته مټ شاقه یا سخت کارونه ویلی سو؟
تاسو د سوال په حق لپاره باید ووایم چې هغه کارونه ته مکه شاقه کار ویلی سو چې یا سخت کار ویلی سو چې ماشومان جسمی او ذهنی وده ته زیان رسوي او دوی نه پریږدي چې په نورماله شکل وده وکړي او انکشاف وکړي، او دوی اډوکي او ټول جسم باید د یو نورمال انسان په شان وده وکړي. نو هغه سخت کارونه چې دوی دغه وده ته ضرر رسوي هغه ته شاقه کار ویلی سو. او په افغانستان کې ډول ډول شاقه کارونه سته دي، لکه د شپې لخوا کارونه، لکه په مسله قواو کې دننه کار کول، لکه ډیر زیات د ساعتونه، یعنی هغه ساعتونه چې د ماشومان د کار لپاره لازم دي چې 15 ساعته په یو هفته کې ده، که ته دینه زیات کار کوي هغه ته شاقه کار ویلی سو. همچنان هغه ماشومان چې په زیرزمینی ګانو کې، په معدنو کې او په نمناکه فضا کې.
ډیره مننه. په افغانستان کې ماشومان څه ډول شاقه کارونه کوي؟
ماشومان عموماً چې هغه کوم کارونه کوي هغه ته سخت یا شاقه کارونه ویلی سو. د دوی ننوتل یا شمولیت په نظامي نیروګانو کې ده، یعنی مثلا قواو کې چې دوی ننوځي، د شپې د طرفه چې کار کوي، یا هغه کارونه چې دوی په مادن کې یا په تاکاوی کې یا په هغه محلاتو کې کار کوي چې هلته لمر نه ننوځي او د دوی اډوکي ته سخت زیان رسیږي. او همدارنګه هغه کارونه یا هغه ماشومان چې په قالین بافي یا په نورو ځایونو کې کار کوي چې افته که تر 15 ساعتونه دی زیاد کار کوي دغه ته هم شاقه کار ویل کیږي. همدارنګه په مختلف اقلیمی شرایطو کې دوی کار کوي، یعنی په ډیره ګرمۍ کې یا په ډیره یخنۍ کې، په سرکونو کې کار کوي، او دوی د تعلیم تربیې نه پاتې کیږي، دوی صحت خرابیږي، دوی دغه د کوچنیوالي د موسم د بازیګانو نه پاتې کیږي. دغه ټول شاقه کارونه دی چې دوی سره مخ دي.
ډیره مننه. معروف صاحب، 100% ماشومان په افغانستان کې په شاقه یا سخت کارونو اخته دي.
هغه تحقیقات چې په دې هکله څو کاله مخکې ترسره شوی ده هغه ښیي چې 1.9 میلیونه ماشومان کار کوي او دوی په شاقه کارونو باندې بوخت دي، او دوی جسمي او ذهني او ودې ته زیان رسوي، دوی د تعلیم نه پاتې کیږي، دوی د صحت ته زیان رسیږي، او ممکن چې د دوی راتلونکي په دغه حالت کې خراب سي.
قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زموږ موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشرانو صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له آزادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړی یاست. معروف صاحب، په افغانستان کې د شقه کارونو اصلي لامل څه دی، او آیا سوال کول ته موږ شقه کارونه ویلای سو؟
بلې، په خپله کدای چې د یو شقه کار دی پر ماشومان باندې چې د یو چا د خوا ګمارل کیږي، ورته ویل کیږي چې ته دلته ودرېږه په ډېر ساعت د پاره، یا د شپې یا د ورځې په یخنۍ کې په ګرمۍ کې، د دې لپاره چې د تا عایدات زیات شي او د خلکو نه ګدایي وکړه. دا په داسې حال کې ده چې موږ ویو چې د افغانستان د اساسي قانون په 93 ماده کې ویل شوی دي چې پر ماشومان باندې کار ممنوع دی، او هیڅوک نشي کولی چې پر ماشوم کار وکړي. خو دغه قانون چون اجرایوي ضمانت نه لري، نو هیڅوک نشي کولی چې په دې هکله څوک چاته سرنوالې اقامې دعوه وکړي او هغه خلکو ته جزا ورکړي چې ماشومان کار ته ګماري. د افغانستان د کار په قانون کې ثقيله صنایع کار د پاره اتلس کلنې سن غوره سوي ده، چې هر څوک چې اتلس کلنې سن پوره کړي وي هغه کیدای شي چې ثقيله صنایع کې کار وکړي. همدارنګه خفیفه صنایع کې 15 کلنې سن ټاکل سوي ده، چې د 15 کال خاوند څوک وي هغه کولی شي خفیفه صنایع کې کار وکړي. او د زده کړې د پاره کار چې کوي، د 14 کلنې عمر باید پوره کړي وي هغه د زده کړې د پاره کار کولی شي. او همچنان په وجود چې دا قانون وضع شوی ده په افغانستان کې، اما بیا هم ګورو چې ډیری ماشومان د سرک په سر کار کوي، د خښتې په داشونو کې کار کوي، او د موټر چې مینځي په یخنۍ کې، د په ګرمۍ کې دوی دریږي بازار کې ټوله ورځ ګرځي. دا ټول شقه کارونه دي. موږ هیله من یو چې هغه دفاتر یا اداره چې د ماشومانو د حقوق په هکله کار کوي، چې د دوی د شقه کارون مخنیوی وکړي، سوچ موږ او تاسو په راتلونکي کې وکولی سو چې ځوانان باید د شقه کارونو خلق نوي او نورمال ځوانان وي، او دوی د شقه کارونو څخه مخنیوی شوی وي.
معروف صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه څنګه کېدای سي چې پر ماشومانو د شقه کارونو د ترسره کولو مخه ونیسي، او څوک باید دا کار وکړي؟
په دغه تازه وختونه کې یو قانون د افغانستان د ماشومانو د ساتنې د پاره جوړیږي چې هغه کود هدفال په نامه یادیږي، او فکر کوم چې دا ټول جوړ سوی ده، فقط تصویب پاتې دی. په دغه قانون کې هیله من یم چې هغه کارونه چې پر ماشومان باندې تحمیل کیږي د هغه عاملین باید جزا ټاکل سوي وي، او همدارنګه د موږ هغه حمایتي قوانین باید اجرایي ضمانت ولري. سوچ وکولی سي چې ماشومان د شقه کارون څخه وژغوري، او هیڅوک ځان ته حق ورنه کړي چې ماشومان په شقه کارونو باندې وګماري او د دوی راتلونکي مخاطرې ته واچوي. په داسې حال کې چې افغانستان 1/3 او 1/2 کنوانسیونونه چې دغه کنوانسیونونه د ماشومان پر وړاندې د پر مخاطره یعنی خطرناک کارونه باندې ممانعت لګل سوی ده، او همداسې هغه حد اقل سن کار په دغه کنوانسیونونه کې ټاکل سوی ده، چې افغانستان دولت چون د کنوانسیونونه امضا کړی ده او په خوا هم کنوانسیون من کنوانسیون حقوق اطفال امضا کرده و دمشمان په حق چون دیر قوانین بین المللی قوانین امضا کرده او ملی قوانین هم اشته دی نو هیله منو چه هغه اداره چه دمشمان سر سر کار لري دیر زیاد توجه وکی او کوشش وکی چه مشمان ده شاقه کارون سخه وشغوری.
قدر مناوردونکو دا وزمرده ده اونه ده اساسی او بشری حقوق خبرونه. تر بولی به داسی خبرونه که بیاستاسو به خدمت که حضیری رو پاک لامو ملسه.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې میرمنې ډېرې په توبرکلوز یا سل مرض اخته کیږي، علت او اسباب یې څه دي، که په یوه کور کې مور په سل مرض اخته وي څه باید وکړي چې دا مرض د کورنۍ نورو غړو ته انتقال نشي. په دې برخه کې به د ډاکټر صحي مشورې هم واورئ. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د افغان میرمنو د همغږی شبکې د بې سواده پر ضد کمپاین پیل کړ. د دې شبکې مسؤلینو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د پوهنې او ښځو چارو له وزارتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د افغان میرمنو د همغږی شبکه وایي په هیواد کې د 90% بې سواده ښځو موجودیت اندېښنې راپارولی دي. د دې شبکې مسؤلینو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ویلي دا شبکه به ډېر ژر سواد غوره ډالۍ ده تر عنوان لاندې د ښځو د بې سوادۍ پر ضد کمپاین پیل کړي. د دې شبکې یوې غړې شهله امیری ویلي د دې کمپاین له پلي کېدو سره به په هیواد کې د باسواده ښځو کچه دوه برابره لوړه شي. میرمن امیری وایي دا کمپاین به تر ډېره ځایه په ځینو لرې پرتو سیمو کې پلی شي چې ښځې پکې زده کړو ته لاسرسی نه لري. لا هم افغان سوداګرې میرمنې له ستونزو سره مخ دي. د سولې او ډیموکراسۍ د برابرۍ موسسې نوې سروې ښیي چې افغان متشبسې ښځې لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یادې موسسې له لسګونو ښځو او اقتصادي کارپوهانو سره د مرکو پر مټ په یوې څېړنه کې د متشبسو ښځو د کار پر وړاندې مهم خنډونه موندلي او د حکومت پاملرنې ورته غوښتې ده. د مالي سرچینو او د کار ځای نشتون، دغه شان ټولنیز او سیمه ییز خنډونه د افغان سوداګرو ښځو مهمې
قدرمنو اوریدونکو. په افغانستان کې د نری رنز یا سل واقعات د نارینه په پرتله په ښځو کې زیات لیدل کیږي. وروستۍ سروېګانې ښیي چې د تیر کال په اوږدو کې په افغانستان کې شاوخوا 30,000 کسان په توبرکلوز ناروغۍ اخته شوي دي چې تر 80% زیاتې میرمنې دي. ډاکټران وایي معمولا په واړه عمر کې واده، پرله پسې زیږونونه، د خوړو کمښت، د غالۍ اوبدلو پر مهال د وړیو له ګردونو څخه ځان نه ساتل او د نری رنز یا سل ناروغۍ د خطرونو په اړه بې خبري د دې باعث کیږي چې یو کس په دې ناروغۍ اخته شي، او که د توبرکلوز ناروغۍ زر تداوي نه شي د نورو خطرونو تر څنګ کیدای شي ناروغ په ژور خفګان اخته شي او د ځان وژنې هڅه وکړي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې رواني حالت یې څه ناڅه خراب او فکري تمرکز یې ګډوډ دی، څو کاله مخکې په توبرکلوز ناروغۍ اخته شوې ده. دا اوس د ساري ناروغیو په روغتون کې بستر ده. نوموړی وایي په اول کې دومره وضعیت خراب و چې وینه یې ګرځوله، خو اوس څه ناڅه ښه شوی ده.
دا مرض مې د وینه مې کایوله ټوخی ادم، د بغلونه مې درد لري، زړه مې ډاک سي، بس د زړه مې شی نه اخی. دوغنه و ټوخیږم چې سامي د شپې چې پرتان سامي باندې سي وچس هلک مې وچس اوله خو ما وینه ډېره دغه کېد ګرځول مې وینه، او اوس هغه خوره کسه راڅکي ډېره ستړی سم، ډېره زبون سم.
د کابل اوسیدونکو سایمه چې اوس په روغتون کې بستر ده وایي دا ناروغي په ښوونځي کې له خپلې یوې ټولګیوالې اخیستې. نوموړی وایي ناروغي دومره پتنګ کړې وه چې آن کله کله به یې زړه غوښتل خودکشي وکړي.
ډېره ضعیفه وم، ټوخی مې لرلو، پښې مې شل شوې وې، نه شم چېږدی، زړه تنګوالی مې ډېر لرلو، په غوسه کېدم به. ما به ویل چې چاقو راواخله ځان بوله، د بغلونه مې ډېر درد کول. زه اول کې نه پوهېدم چې دا سری مرض ده او که نه. مکتب کې مې سنپیر سره وه، هغې همدا مرض لرلو. زه خواته کېناستم او هغې د خولې اوبه مې چکلې.
د تخار اوسیدونکي انیسا وایي مور مې په توبرکلوز اخته وه، له هغې څخه ما ته هم راغی او پرې مبتلا شوم. نوموړی زیاتوي مور یې ډېر وخت ناروغه وه، خدا چې د دوی په سیمه کې څوک ډاکټرانو ته ښځې نه ورولي نو دا همداسې په کور پاته شوه، او کله چې وضعیت ډېر خراب شو بیا یې کابل ته راوستله او په روغتون کې بستر شوه.
دما قریب یو پنځه میاشتې کېږي او ټوخېدم، سینې ته بلغم اوس د بغل مې درد کوو. د من هغه کې داسې ډاکټران نشته، صحیح مور مې اول تبرکلوز اول دما کاکا ښځه وه، هغه مړه سوه په همدې مرض. هغه وخت کې مونږ واړه وو، خو مور مې له همغې کاکا له ښځې نه مې ونیوله، بیا هغې نه یې زه ونیولم، زه دلته راوستم اوس بستر یم.
د ختیځو سیمو د ډاکټرانو د ټولنې غړي سوریا یوسفزی وایي ځینې عوامل د دې باعث کېږي چې ښځې نظر نارینه وو ته ډېرې په توبرکلوز یا سلاخته شي، چې له هغې جملې نه یو هم په واړه عمر کې د نجونو ودول دي. دا چې نور کوم عوامل د دې ناروغۍ باعث کېږي ډاکټر سوریا زیاتوي.
ښځې همیشه په کور کې د ټولو ناروغانو پالنه کوي. که چیرې یو نارینه هم په توبرکلوز مصاب شي یا بر مرض مصاب شي، د هغې ښځه د هغې پالنه کوي. که چیرې یو ماشوم هم په ناروغۍ اخته شي، هغه مور ده چې د هغې پالنه کوي. دغه مستقیم تماس د ناروغ سره هم د دې سبب کېږي چې دوی ډېر په مرض باندې مصاب شي. ناوړی دود زموږ په وطن کې حاکم دی، همیشه په کور کې اول نارینه ته ډوډۍ خواړه ورکول کېږي، نرسه ماشومان ته خواړه ورکول کېږي. که چې پاتې شو ښځې خوري، که پاتې نه شو نو هر څه چې مخ په مخ راغی هغه خوري، خپل میده ډکوي. کله چې دوی کافي غذان اخلي د دوی مقاومت ښکته کېږي، چې مقاومت ښکته شو د دوی آسیب پذیري د ناروغۍ په وړاندې پورته ځي. بل علت دا دی چې کله ښځې کورنۍ کې په ناروغۍ اخته کېږي، په کور کې په دوی باندې هغه څه کورنۍ دواګانې چې دي د هغې نه دوی استفاده کوي. د ښځې روغتیا ته دونه توجه نشته. ډېری کورنۍ دا دي چې دې ته نه ازرېږي چې زر ښځې ډاکټر تبوزی او هغه تداوی وکي. او خزه چې دی د دوی تصمیم د بل چا په لاس کې دی، یا د خو اخی یا د خسر یا د کور نارینه په لاس کې دی. هغه چې هر کله تصمیم نیسی او هغه وړي. بل ستونزه دا ده که چیرې دا ښځې لاړم شي، دغه د توبرکلوز تداوي یو منظم وخت ته ضرورت لري چې هغه باید ښه تعقیب شي. که چیرې دغه وخت ښه تعقیب نه شي، دکې یا ناغږي منځته راشي، د دې سبب کېږي چې دا مرض بېرته د شخص په مرض مصاب شي. نو په دې حساب د دې دوا د اخیستلو دپاره باید هره ورځ مراجعه وشي کلینیک ته، یا هغه صحي مرکز ته. که چیرې یو مور په توبرکلوز باندې یا په نري رنځ باندې مصاب شي، نو په دې حساب دی باید هغه خپل شخصي افضل هم په نظر کې ونیسي، او د نور کورنۍ افضل هم باید په نظر کې ونیسي. او که چیرې دی د بل مریض پالنه کوي، د هغه په حساب هم باید دغه ټکي ته دی ډېر باید پام وي، چې دغه مریضان چې په توبرکلوز مصاب زي، حتی لوسه دوی کوشش وکړي چې بل کوټه کې بسملي، او هغه کوټه دی باید دې انتخاب شي چې مستقیمن د لمر وړانګې هغه ته راشي، چې د دغه مرض عامل د لمر په مقابل کې ډېر مقاومت ټیټ دی. که چیرې د لمر مستقیم وړانګې سره مخامخ کېږي، دا مرض مري. دا مکروب بستره چې دا مریض ته استفاده کوي، باید روزانه لمر ته دی واچول شي، او په هغه لوښي کې چې مریض خواړه خوري هغه باید کله چې وینځل شو باید لمر ته کېښودل شي. احیانا که چیرې لمر نه وي کنه، په جوش اوبو سره دی وینځل شي. مریض که هر څوک وي، که د کور ښځه وي، که ماشوم وي، که نارینه وي، دا باید د ماسک نه استفاده وکړي، ځکه چې کله ټوخی کوي دا د ټوخي سره دا مکروب ډېر خواړه کېږي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت د وقایوي طب عمومي رئیس ډاکټر نجیب الله صافی هم دا تاییدوي چې په افغانستان کې د نارینه وو په پرتله ښځې زیاتې په توبرکلوز ناروغۍ اخته کېږي. نوموړی وایي دوی د توبرکلوز ناروغۍ د درملنې په خاطر 1600 صحي مرکزونه لري چې په وړیا ډول د ناروغانو تداوي کوي.
په افغانستان کې په مجموع کې د توبرکلوز وقایع په ښځو کې نظر په نارینه وو باندې زیات لیدل کېږي. د دې علت هم مختلف دي، یعنې دا وقایع پخوا هم موجود وو، ولی زه دا ویلی شم چې زموږ د هلو ځلو په نتیجه کې موږ اوس په دې باندې توانیږو چې دا واقعیت پیدا کړو، تداوی کړو. زموږ روغتیایي نظام ارقام دا ښیي چې په تیر کال کې موږ تقریبا 10,000 د توبرکلوس مریضان درلودل چې په هغې کې تقریبا 20% په شاوخوا کې د ښځې وي. تقریبا په افغانستان کې په مجموع کې موږ د 1,600 زیات مرکزونه لرو چې هلته توبرکلوس تشخیص او تداوی په وړیا ډول باندې کېږي.
د ساری ناروغیو د روغتون رئیس ډاکټر امیر پادشاه رحمت زی منګل وایي په دې روغتون کې تقریبا 300 په توبرکلوز اخته ناروغان بستر دي چې 15% ښځینه ناروغان دي.
په افغانستان کې ښځې د نارینه په نسبت په ناروغۍ ډېرې مبتلا دي، چې دا ښځینه چې په دې مرض مبتلا دي دا ټول د 15 تر 45 کلنۍ پورې، یعنې ځوانۍ په سن کې په دې ناروغۍ مبتلا کېږي. اول باید ووایم چې توبرکلوز په دوه ډوله دی، یو عادی توبرکلوز دی یا حساس توبرکلوز دی چې د 15 اساسي دواګانو سره تداوي کیږي، او یو مقاوم توبرکلوز دی چې کله ناروغ یو ځل دوا وخوري روغ نشي، بیا ځل دوا وخوري روغ نشي. هغه کټګوري لري، کټګوري یو، کټګوري دوه. پس لیکې اشتباه دې ده چې امکان لري میکروب د دوا په مقابل کې مقاوم شوی. نو موږ بیا د مریضان تشخیصو چې دا مقاوم توبرکلوز دی. د مقاوم توبرکلوز تداوي لږه دوامداره ده، دواګانې ډېرې قیمتي ده، دلته دوا مفت د ناروغان لپاره، خو کوست تداوی تقریبا 3 میاشته ده. تقریبا د 300 زیات ناروغان موږ تر اوسه پورې ایموږ دوای لاندې دي. په حساس توبرکلوز کې مېرمنې د 15% شاوخوا کې دي سرونه، او مقاوم توبرکلوز کې عین رقم تقریبا د 15% شاوخوا کې دي. یعنی که 300 ناروغان موږ همدا اوس په شفخانه کې ولرو، په دې کې تقریبا 190 کسان د ښځینه ناروغان تشکیل دي.
ډاکټر منګل د سل ناروغي په اړه د پوهاوی خبره کوي او زیاتوي موږ په مختلفو ولایتونو کې د توبرکلوز یا سل مرض په اړه خلکو ته د معلوماتو او عامه پوهاوی په برخه کې ځانګړي پروګرامونه لرو چې زموږ بورد د ملای مامانو په ګډون دوی ته د توبرکلوز ناروغي په باره کې لازم معلومات سپارښتنې او لارښوونې کوي.
یو ښه طریقه دا ده چې د توبرکلوز خدمات په ټولو کلینیکونو کې مدغم شوي دي، او ټول صحي کلینیکونه هر چیرې دي په دولتي کچه هغه د تبلیغاتو ځان ته څنګه لري. کله چې ناروغ تشخیص کیږي د دې لپاره، د دې کورنۍ لپاره او مشخص په دې ارتباط کارکوونکي موږ لرو، هغوی دا تبلیغات ورته کوي چې دا څه ډول ناروغي ده او څه ډول انتقال کیږي. نو موږ خو یو بورد لرو د توبرکلوز د توقع پور چې په هغې کې مولای صاحبان هم راسره دي. حتی د دې ورځو د تجدید په وخت کې موږ مولای صاحبانو ته وظیفه ورکوو چې په هغه لنډه جمعه کې چې راځي هلته د هغې له لارې تبلیغات وکړي. د مولای صاحبانو تبلیغات ډېر مؤثر دي، او زموږ سره د مختلف همکاران چې موجود دي هغه په دې لاره کې زموږ سره همکاري کوي.
نو اوریدونکو، کاچری یو مور په توبرکلوز اخته کیږي، نو د دې امکان شته چې د کورنۍ ټولو غړو ته دا ناروغي سرایت وکړي. نو کورنۍ ته ښایي چې د مور صحت ته خاصه پاملرنه وکړي، په وخت او زمانې ډاکټر ته بوزي او تداوی ته دوام ورکړي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.